دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زه نظرانه یوسف زئی تاسو ټول ته د لوی اختر ډیر ډیر مبارکي وایم خدای دې کی چې روغ جوړ اوسئ د خبرونه په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته
وایان سید سلیمان شاه پرون د یکشنبه په ورځ د کابل او قندهار په شمول د افغانستان په غټو خورونو او اطرافو کې خلکو د لوی اختر د لمانځه د ادا کول نو ورسته قرباني وکړه په عین وخت کې د افغانستان د دولتي تلویزیون آر ټي اي د ریپورت لمخې د طالبانو رهبر مولوي هبت الله خونزاده د لوی اختر لمونځ د قندهار د ښار د عیدګاه په جامع مسجد کې ادا کړ او حاضرینو ته وینا وکړه لبل خوا د سعودي عربستان د دولتي اجانس اس پی اي د ریپورت لمخې سکال اتلکا نه نوي زره درې سوه او درې پنځوس داخلي او بهرنیو حاجیانو په مکه معظمه کې د حج مناسک ادا کړل د اسوسییټډ پریس خبري اجانس و شپېته کلنه خبریاله کیتی ګانن چې د تیرو پنځه دېرش کلونو په دوران کې د افغانستان او پاکستان د مهمو پیښو په باب د اجانس لپاره رپورټونه ورکړي وایي چې د ډیرو سختو او ناوړو شرایطو لاندې د افغانانو متانت استقامت او شفقت د هغې د حیرانتیا سبب شو ګانن په دیارلس سوه دوه اتیا لمریز کال کې د امریکا د خارجي اړیکو د شورا ایډوارد مورنو د سکالرشپ جایزه وګټله د ای پی اجانس ریپورت ورکوي چې وړم ورځ د خیبر پختونخوا د مردان په علاقه کې یو پاکستاني پولیس د لاسي بم په حمله کې وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي تر اوسه لا د دغه حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه چارواکو د حمله کوونکو هویت افشا کړی دی د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د خبر لمخې د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن د جمعې په ورځ د انډونیزیا د بالی پټاپو کې د نړۍ د جیشل ډلې د هیوادونو د بهرنی چار د وزیرانو د غونډه کې د ګډون په زمن کې د چین د بهرنی چار وزیر وانګی سره د ملاقات په محال نوموړی پر یوکران باندې د روسیې د نظامی رغل په تعقیب له روسیې سره د چین د خلکو د جمهوریت د درېدو له امله پړکاو بلنکن د ملاقات نه وروسته د چین د بهرنیو چارو وزیر مستقیما مخاطب کړ او ویل په داسې حال کې چې د یوکران د جنگ څه باندې څلور میاشتې کېږي د چین د خلکو جمهوریت لا تر اوسه د مسکو تر څنګ کلک ولاړ دی او ملاتړ یې کوي نوموړی د امنیت په شورا کې هم د روسیې له دریځ نه بیجنګ د ملاتړ له امله او هم د پاسفیک په سمندر کې د روسیې له سمندري او هوایي ځواکونو سره ګډو تمریناتو ته ګوته ونیوله او ویل چې د بیجنګ دغه دریځ له متحده ایالاتو سره د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې ستونزې او مشکلات رامنځته کوي ورسته له هغې چې پرون د شنبې په سهار په لسګونو زره قهرجن احتجاج کوونکي سریلنکا په پایتخت کولمبو کې د جمهوري ریاست ماڼۍ ته په زور ورننوتل او د جمهور رئیس دولتي کور او دفترونه اشغال کړل د هغه ناکرار آسیایي هیواد صدراعظم رینل ویکرمسینګه خپل استعفا اعلان کړله د سریلنکا پارلمان د جمهور رئیس ګوتابایا راجاپاکسا او له صدراعظم دواړو نه غوښتي وو چې له خپلو دندو نه د استعفا وکړي سریلانکا چې دا وخت له ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده او حکومتي خزانه تقریبا خالی پرته ده عام ولسی ذمواري د جمهور رئیس او صدراعظم په شمول د سیاسي مشرانو او لوړپوړو حکومتي ارکانو په غاړه اچي د رویټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې پرون د شنبه په ورځ د هسپانیې د پامپلورا په ښار کې د سان فرمن فستیوال په نوم د سنډاګانو د جنګولو په عنعنوي میله کې یوه سنډا دوه کسان په خپلو کورونو وهل او وی وژل او شپږ کسان په ټپي حالت کې روغتونونو ته ورسول شو او د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې یوه دردونکې ویډیو چې پرون د شنبه په ورځ خپره شوې د امریکا د فیلادلفیا په ښار کې د کمبومرا ځوانانو یوه ډله پکې لیدل کېږي چې یو دوه اویا کلن سړی په وهلو وهلو وژني په ویډیو کې لیدل کېږي چې د ځوانانو یوه بله ډله ولاړه ده او په کراره د نوموړي سړي د وهلو او ټکولو ننداره کوي ویډیو د جون د میاشتې په څوارلسمه د شپې درې بجې اخیستل شوې خو د فیلادلفیا پولیسو له تحقیقاتو وروسته وسپره کړه څو تازه خبرونه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبر لمخې د سریلانکا د پارلمان رئیس ماهندا یاپا ابیواردینا پرون د شنبه په شپه ناوخته اعلان وکړ چې جمهور رئیس ګوتابایا راجاپاکسا به د پارلمان د غړو د غوښتنې سره سم د جنوري په 13مه له خپل دندې نه استعفا وکړي. د جاپان پولیس وایي چې د هغه هیواد د پخواني صدر اعظم شینزو آبه قاتل په خپل جرم باندې اعتراف کړی دی او وایي چې د غلطو اوازو په بنای د نوموړي د قتل تصمیم ونیو. هند او بنگلاديش د آبه په احترام یو ورځ ملي ماتم اعلان کړ او متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او اروپایي اتحاد هم جوړ خپکان څرګند کړي. لبلې خوا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د تعزیت او غمرازۍ په خاطر شخصا د جمعې په ماښام په واشنگټن ډي سي کې د جاپان د سفیر کورتا ولاړ. جاپانی الاصل امریکایانو هم د جاپان د دغه پیژندل شوی سیاست مدار په قتل باندې ټکان خوړلې. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
کتر مون اوریدونکو، تاسو خبرونه اوریدل. یو ځل بیا درته د لوی اختر ډیره مبارکي وایم. اوس په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ته د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده قندهار کې د لوی اختر مونږ کوونکو ته په وینا کې ویلي چې د نړۍ سره د شریعت پرانا کې تعامل کوي. هم د غشان طالبانو د حکومت رئیس الوزرا کابل کې مونږ کوونکو ته ویلي چې طالبان په خپل جمنه ولاړ دي او د نورو احوادونو په داخلي چارو کې مداخله نه کوي. په خوانی جمهور رئیسانو اشرف غنی او حامد کرزی هم افغانانو ته د لوی اختر مبارکي ورکړي ده. په موکړی د اکرام شنواری دی رپورت ده.
د نورو اسلامي هیوادو په سیر افغانستان کې هم د شنبه په ورځ د لوی اختر نمانځل پیل شو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان د کندهار ښار په ایدګا کې د لوی اختر لمونځ امامت وکړ او زرګونو لمونځ کوونکو ته ویانا وکړه. د افغانستان د ملي تلویزیون د راپور له مخې ملا هیبت الله خان لمونځ کوونکو ته په ویانا کې ویلي چې د نړۍ سره د شریعت په چوکاټ کې تعامل کوي. ملا هیبت الله خان ویلي چې له چا سره جګړه نه غواړي او اراده یې په افغانستان کې د شریعت نظام پلي کول دي او د شریعت خلاف طبا اجازه ورنکی. په همدې محل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم کابل کې دارک په جمعات کې د لوی اختر په مناسبت په خپل وینا کې ویلي چې غواړي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې هواري کړي. خو دغه پر وینا د طالبانو سره په تیرو شل کلو کې جنگي دین کې دښمن نه غواړي چې افغانان هوسا شي.
خو متأشفانه تاسو شپه هرځي چې هغه دښمن چې زمر استاد سره شل کال په دې ملکي و جنگی دل هغه هوس هم نغواړي چې دغه مظلوم ستړي ولس یو څه وساسي. کوشش کوي چې وس هم هر نوع عذاب تکلیف مشکلات اقتصادي بنجزونه او نورې قسم قسم تکالیف پورته ورسوي. نه دغه مسلمانانو شتمني پرېږدي چې ور آزاده کې نه یو بل څوک دې ملک ته پرېږدي چې دا ملک کې راشي پانګونه وکړي د دغه مظلومانو سره مرسته وکړي. یو اندازه دا د دې اقتصاد قوي شي. موږ خدا وعده د خلکو سره کړې ده چې موږ ستاسو په داخلي چارو کې لاسوهنه نه کوو، ستاسو په امنیت ته تکلیف نه پېښو، تاسو ته مشکلات نه پېښو.
هغه پر مخالفانو غږ وکړ چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون سره په اړیکه کې شي او له مخالفت ته د لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی او د مصالح علي شورا پخواني رئیس عبدالله عبدالله هم په جلا جلا پیغامونو کې افغانان ته د لوی اختر مبارکي ویلي ده. پخواني جمهور رئیس اشرف غنی په غږیز پیغام کې ویلي تاوتریخوالی او د عمل سختوالی په افغانستان کې ثبات نشي راوستلی.
نو د انفجار او انتحار بدعت باید ختم شي په هر نوع او په هر دلیل. چې دا منځته راغی باید پای ټکی ورته کېښودل سي. اړتیا ده چې جبر بند سي. جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نه سي ګرځېدی. بلعکس په څلور څلوېښت کالو کې موږ له دې عمله د افغانستان د وروسته پاتې کېدو شاهدان یو. نتیجې ته د رسېدو یوازینۍ لاره منطق، استدلال او د یو بل منل او اوریدل دي.
خاغلی غنی د افغانستان د خلکو ترمنځ په ملي اولی هم ټینګار کړی او ویلی دي چې یواله باید په عمل کې راماسه شي. همداشان په خوانی جمهور رئیس اشرف غنی د اسلامي نړۍ د عالمانو غوښتي چې طالبان سره استدلال وکړي او هغوی دې ته متوجه کړي چې د اسلام د دین اساسات او د مسلمانانو خیر په کوم لور کې دي. د بلې خوا په خوانی جمهور رئیس حمید کرزي د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې ویلی دي چې افغانستان کې د اوسنیو ستونزو حل لپاره په دغه هیواد کې ټولنیز عدالت مشارکت د زده کړو په ګډون د ټول افغان د اساسي حقوقو تامین حیاتي او ضروري دي. په خاني جمهور رئیس کرزي ویلي د نړۍ ټولنې ترکی او سوکالي دغه ټولنې د وګړو په پوهې علم او زیار پورې مستقیم تړلې ده. خاغلي کرزي ویلي افغانستان هم لدی قیدی مستثنا نه دي، نو مونږ هم د خپل دلیدل هیواد او خلکو د نجات او پر خپل په خو د درېدو لپاره په هر برخه کې روزل شوو او تعلیم یافته ځوانانو انجینرانو لکانو ته اړتیا لرو. په همدې اساس پر اسلامي سرپرست حکومت غږ کوم چې په ټول هیواد کې انجینرانو لکانو ته د تعلیم زمینې د برابر راول تر څنګ لشپګم ټولګي څخه پورته د انجینر خوځي شرطه جره بیرته پیل. د ملي مسالې د علي شورا په خواني رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل پیغام ویلي په داسې حال کې چې لوی خو لوګه او بیکاری او لبل خو سخت وشکاله او طبي پیخو زموږ هیوادوال اغیزمن کړي، خو له خدای تعالی څخه غواړم چې د دې اختر د مبارک ورځو په مناسبت د افغانانو درد او غم او د سوکاله او باثباته ژوند زمينه ورته برابر.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د ناتو بهر ملګری په توګه د افغانستان موقف لغو کړي. امریکا په 2012 میلادي کال کې افغانستان د ناتو بهر ملګری په توګه اعلان کو او کابل او واشنگتن لپاره زمينه مساعده کړه چې خپل اقتصادي او دفاعي اړیکې پراخي او پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت وايي د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې په اړه هیڅ اندېښنه نه لري. بلې خوا د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډونلډ لو د امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي لا ډیر وخت دی چې په رسمیت د طالبانو په اړه غور وشي. په مخکړې دی رپورت ته
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د هیواد د کانګرس د دواړو مجلسونو مشران ته د یو لیک په استولو ویلي چې غواړي د غیر ناتو د عمده متحد په توګه د افغانستان موقف لغوه کړي. سپین ماڼۍ د ولسمشر بایدن په نقل ویلي غواړم د ناتو بهر ملګری په توګه د افغانستان د موقف د لغوه کېدو په اړه تاسو ته خبر درکړم. بایدن په داسې حال کې دغه پریکړه کوي چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې له ترهګرۍ او طالبانو سره په جګړه کې د امریکا ستر متحد هیواد پاتې شوی و. متحده ایالاتو په 2012 میلادي کال کې افغانستان د ناتو بهر ملګری په توګه اعلان کړ او د کابل او واشنگتن لپاره زمینه مساعده کړه چې خپل اقتصادي او دفاعي اړیکې وساتي. د طالبان حکومت وایي د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د هغې پریکړې په اړه چې وایي د ناتو بهر ملګری په توګه به د افغانستان موقف لغوه کړي هیڅ اندېښنه نه لري. په داسې حال کې چې ټاکل شوې بل میاشت د طالبانو واکمني یو کړنه شي، امریکایي چارواکي وایي هیڅ بهرنی حکومت طالبان ته د مشروعیت ورکولو په اړه فکر نه کوي. د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ډونالد لو امریکا غږ ته وویل لا ډیر وخت دی چې په رسمي د طالبانو د پیژندنې په اړه غور وشي.
زه فکر کوم چې د ماسکاو او بیجینګ او ایران په ګډون نړیواله ټولنه په دې اجماع ده چې لا ډیر وخت دی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه فکر وکړي.
د طالبانو پر رسمیت پیژندلو مسله په داسې وخت کې څرګنده شوه چې د بشري حقوقو څار سازمان په تازه راپور کې ویلي د جلال آباد ښار د اوبو په یو کانال او نورو ځایونو کې لکتر لګه سل جسدونه موندل چې طالبانو د امنیتي کسان لخوا د داعش په تړاو صحرایي محکمه شوي او تریتم شوي دي.
اسنادی که در این گزارش به دست آمده حداقل دیدبان حقوق بشر با همکاری یک سازمان محلی که به دلایل امنیتی ما نمیتونیم نام اسنا رو افشا بکنیم در فاصله 10 تا 15 کیلومتری یک کانال در درونته شهر ننگرهار دو نیم ساعت 54 جسد را پیدا کرده و در صحبت هایی که ما با کارمندای سی دولت نگهدار داشتیم، تعداد و آمار پیدا شدن جسدها را هر تا بیشتر از او اعلام کردند و این کارمندای سی به ما گفتند که در بین آگوست 2021 تا دسامبر 2021 118 جسد به شفاخانه برده شده.
طالبان د بشری حقوقو څار سازمان د نیوی راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تل داسې راپورونه رد کړی دی.
طالبان خود لومینا دغه ویناوی لري چې دغه اعمال نه دي تر سره شوی، نو کوم مستند اعمار چې او ویډیوګان حتی مون سره دي دا چې طالبان دوی شکنجه کړي او دا هم خلک په مرموز قتلونو باندې وژل کیږي، نو دا هغه څه دي چې طالبان ردی ولی په عمل کې شتون لري. نو د دوی خبره تر عمل پورې او د دوی خبره تر کوم اصلیت چې فعلا په افغانستان کې ده دا مخالف دی.
که څه هم طالبان وایي چې داعش په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري، خو په یوه ورستۍ اعلامیه کې ویلي چې د کابل په 315 فامیلی سیمه کې د خوارجو په یو پټنځای عملیات کړي، دوه کسانی وژلي او څلور نور ټپیان دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې راتلونکو میاشت منځنی ختیځ ته سفر وکړي. د ایران اټومي ګواخ په د ولسمشر د سفر یو مهم موضوع وي. په ورته وخت کې د اسرایل او ایران ترمنځ تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی، ځکه چې دواړه هیوادونه یو بل ته د وژنو او د سایبری بریدونو ګواښونه کړي دي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
ایرانی رسنو دا اونۍ د تل ابیب په میټرو باندې د لوی سایبری برید اعلان وکړو. تل ابیب کې لا هم میټرو نشته، خو د یوې نوې میټرو په جوړولو کار روان دی. بیا هم دا د ایران او د اسرائیل ترمنځ د مخ په زیاتون کې سایبر جنگ وروستۍ مثال دی.
که څوک پر موږ سایبری برید وکړي، موږ به یې ځواب ووایو.
د اسرائیل او ایران کړکیچ په داسې حال کې راپورته کیږي چې د نړۍ د قدرتونو لخوا د ایران د ایټمی پروګرام محدود کولو لپاره خبرې اترې روانې دي. ځینې اسرائیلي شنونکي خبرداري ورکوي چې ایټمی وړتیاوي په ایران نور هم د سیمه ییز ځواک په توګه تیرې کوونکي قوت جوړ کړي.
ایران به د اټومي وړتیا په درلودلو سره ډېر سیمه ییز ځواک ترلاسه کړي. ایران به پوشی چې اسرائیل نشي کولای پر ایران برید وکړي. دا به ایران او د هغه متحدینو ته اجازه ورکړي چې په سیمه کې د تروریستي اړخونو لمخې ډېر یرغلیز حرکتونه وکړي.
تمکیږي چې د ایران سره یو احتمالي ایټمی تړون به د ولسمشر بایدن منځنۍ ختیځ ته د خپل راتلونکي سفر په ایجنډا کې لومړی ثوب ولري.
بایدن ایران ته وویل چې تاسو یو وروستی چانس لري چې بیرته هوکړې ته لاړ شئ، اټومی هوکړه، کنه زبا په منځنی ختیځ کې د اسرائیل او سونی عربي هیوادونو د یو لوی سیمه ایز دفاعي سیستم لاټړ وکړم.
د امریکا په ملاتړ اسرائیل او د هغه سو عربي گاونډیانو په تیرو دوو کلونو کې اړیکه عادي کړې دي. ولسمشر بایدن به هڅه وکړي چې دغه سیمه ایز لوبغاړي د ایران په وړاندې نورې همکارۍ ته وهڅوي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه چپی 15515 باندې واورئ.
د ډنمارک د کډوالو د شورا د ماین پاکۍ مشره شارلټ سلنټ وایي د ماینونو او نه چاودیدونکو توکو مسله په افغانستان کې یو ډیره لویه ستونزه ده، خو نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې زیاتې پراختیایي مرستې بندې کړې دي، ځکه دوی وایي نه غواړي چې خپلې پیسې د طالبانو د ملاتړ لپاره وکاروي. هغه اسلام پاله ډله چې د ښځو حقونه محدودوي او اوسامه بن لادن ته د پټنځای ورکولو او د سپتمبر د 11 د بریدونو نه وروسته د زیات شمیر لویدیځو هیوادونو سره په جګړه کې ښکېله وه. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د کابل ختیځ پلو ته په 2 کیلومتر کې پروت
د قفس په نوم د کلی څخه بهر یوې غونډې ته چیرمه د ډنمارک د کډوالو د شورا د ماین پاکۍ کارکونکي په محافظتي واسکټونو کې په کار بوخته. دوی په یو مستقیمه کرشي په خورا ورو حرکت په خپلو تجهیزاتو د سیمه څاري. کارګران په دقیقه توګه د دې سیمې لویشت په لویشت چې یو وخت د شوروي ځواکونو لخوا د نظامي پوستې په توګه کارول کېده او په دې وروستیو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سختو جګړو شاهده وه په ځیر معاینه کوي.
So an integral part of our work on humanitarian
د ماین پاکۍ په برخه کې زمونږ د کار یو مهمه برخه لویانو او ماشومانو ته د خطرونو او د دوی د مخنیوي څرنګوالي په اړه روزنه ورکول دي. دوی څنګه کولای شي وسلې ناچاو د توکي او ځمکني ماینونه وپیژني او دا چې دوی څه باید وکړي کچیرې پر ځمکه داسې توکي وګوري چې دوی نه پیژني.
د ډي سي آر سرمنشي شارلوت سیلنت وایي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو مسأله په افغانستان کې یو ډېره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې د ځمکې پر مخ د ناچاو د ماینونو له اړخه یو له ککړو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د جنگ څخه د پاتې چاودیدونکو توکو په سوو پیشو کې نږدې 80% ملکي تلفات په اصل کې ماشومان دي. لوی لامل یې یو چې دوی کنجکاو دي او د لیدلو لیوالتیا لري او بل چې د کورنۍ سره د مرستې دپاره دوی زیاتره پرتې اوسپنې او نور توکي د بیا خرڅلاو دپاره راټولوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې په وینا له او میاشتو په ترڅ کې تر مارچ میاشتو پورې شاوخوا 300 افغان ماشومان د ځمکنیو ماینونو او نورو ناچاو د توکو له امله وژل سوي یا معلول سوي دي.
زه په کندهار ولایت کې نن اته کلم مخ کې کندهار زیادې من باندې ختله ما دواړه پریمیر ماته د لاس ورکړې دي.
چونکه از ماینو از هیچ چیز آگاهی نداشتم ما مونجا رفتم پایین سر ماین آمد باز ما را ماین زد ما دو پای خود در سر همون انفجار ماین از دست دادم.
ځایی خلک زیار باسی چی در ماین څخه ځمکې د غنمو او میوه د کرلو لپاره چمتو کړي او د اوبو لګولو په پروژو کار کوي. دا هغه څه دي چې کولای سي په افغانستان کې د لوږې د مخ په زیاتېدونکو ناورین په کمولو کې مرسته وکړي.
Facing now is a situation where
مونږ اوس به بیوزلې د تاریخ حقیقت سره مخ یو. خلک د لا فقر سره مخ دي، حتی منځنۍ طبقه دلته دارنس ګالي. نو مونږ په داسې حالت کې یو چې تر 50% ډیر نفوس په حقیقت کې اساسي بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام مشر پاول هیسلوپ ویل د اوږدمهاله کار او فعالیت لپاره د ماین پاکولو د همغږي مسؤلیت باید د یو دولت سره وي، نه د ملګرو ملتونو د ادارې په څیر بهرنیو بشر دوستانه ادارو سره. هغه زیاته کړه چې د یو داسې حکومت سره چې په رسمیت نه پیژندل کیږي د تمویل د نشتوالي وضعیت د ماین پاکۍ هڅې ډېرې ستونزمنې کړې دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په لاسونو ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
درنو اوریدونکو، د دې اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل امریکا بین المللي نظم ته د اوږدې مودې په ډېر جدي چیلنج باندې تمرکز کړی دی. د چین ولسی جمهوریت د جمهور رئیس شي تر مشرۍ لاندې د چین حاکم کمونست ګوند دننه په هیواد کې ډېر ځپون کې او په خارج کې ډېر تیرې کوونکی شوی دی. امریکا په چین باندې زړه نشي تړلی چې خپل د تګ کرخه بدلوي. د دې په ځای د بایدن ادارې ایوې ستراتیژي ته پرمختګ ورکړی دی چې په درو کلمو خلاصه کېدای شي: پانګه اچونه، په یووالي کې برابرول، سیاسي کول. د بایدن اداره په صنعتي ستراتیژي کې پانګه چونه کوي چې اقتصادي او ټکنالوژیکي نفوذ ته دوام او پراختیا ورکړي. د امریکا اقتصادي او تدارکاتي سلسله ډیر قوي او رقابتي کوي. د ستراتیژي دوهمه برخه د امریکا د ائتلافونو د شبکې بیا قوي کول دي او په بین المللي موسسو کې بیا بوختېدل دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي د لیکې په برابرونه بل ساحه بشري حقوق دي چې موږ یې د خپلو متحدینو او ونډوالانو سره شریکوو. امریکا په درسته نړۍ کې د هغو هیوادونو او خلکو سره چې د عام قتل په خلاف او د سینکیانګ په سیمه کې د بشریت د پیښیدونکو جنایتونو په خلاف ولاړه ده. موږ په ګډه د تبت سره ولاړ یو چې چارواکو د تبتیانو او د دوی د کلتور، ژبې او مذهبي دود په خلاف بې رحمه مبارزه پیل کړې ده او په هانګ کانګ کې د چین کمونست ګوند د ملي امنیت د نقاب لاندې غیر دیموکراتیک سخت اقدامات کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل دا موږ د خپل ستراتیژي دریم عنصر ته راولي چې د چین سره په مهمو ساحو کې سیالي وکړو. بیجنګ زمونږ د پرانیستو اقتصادونو له ستراتیژۍ نه ګټه اخلي چې جاسوسي وکړي، حملې وکړي، ټکنالوژیکي او مهارتونه اغلا کړي چې خپل نظامي نوښته پرمختګ ورکړي او خپل اکتشافي وضع قوي کړي. ځکه نو لکه څنګه چې موږ یقین کړه د امریکا او زمونږ د متحدینو ونډوالانو لخوا د نوښته بل چپه پرانستل شوه، موږ به د هغو کوښښونو په خلاف خپل ځانونه وژغورو چې زمونږ هوشیاري انتقال یا سیفون کړي یا زمونږ امنیت خطر سره مخامخ کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا د خپل یو چین پالیسۍ ژمنه کړې ده. د تایوان په باره کې چې د تایوان د روابطو په لایحې په درو ګډو اعلامو په شپږو ذمهوارو سره یې لارښوونه کېږي. موږ له هرې خوا نه د یو اړخیز بدلون مخالف یو چې په اوسنۍ وضع کې راولي. موږ د تایوان د خپلواکۍ ملاتړ نه کوو او موږ توقع لرو چې په سوله ییزې طریقې سره اختلافات حل شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه موږ به په باور سره رقابت کوو، موږ به د چین سره همکاري وکړو چې موږ یې په کوم ځای کې کولای شو. موږ به رقابت وکړو چیرې چې موږ یې باید وکړو. د دې دلیل نشته چې ولې زمونږ ستر هیوادونه په سوله ییزه توګه ګډ ژوند نشي کولای او په ګډه بشري پرمختګ شریک کړي او ونډه پکې واخلي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ اکثر مخالفت د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نن زموږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.